مشال لډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دلته په پراک کې د سهار وو، په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې. په یو بل غړی کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه مرکې را سره دي. همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او خوندور د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم اوریدی شئ. د دې هر څه لپاره د مشال رادیو سره تم شئ، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان د پاکستان هغه ادارت کړ چې وایي د زربیاز عملیاتو نه پس د طالبانو مشران افغانستان ته ستانه شوي. د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمن د سولې خبرې د ستونزو سره مخ شوي او په عراق کې په بمی چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي او که اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د واخان مینپال دغه څرګندونې پرون وروسته لاغې مشال لډیو ته وکړې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته وویل د زربیاز عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون خاغلی مینپال داسې وویل
تر اوسه پورې لا هم د کوچې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتاج عزیز دا هم ویلی وو چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه ودرېدلې او وخت به وغواړي چې له سره بیرته پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملک ته بریاوې ترلاسه شوې دي او امنیتي وضعیت تر ډېره ښه شوې ده. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو خلاف ځمکه تنګه کړې شوې او کوټلي ګامونه پورته کړې شوي چې له برکته د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. د زیاته کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو واجی په کلنګ هدفي وژنو د تختولو په کیسونو کې سرګند کمی راغلی، خو د کراچۍ د امنیت د ښه کولو لپاره به نور ګامونه هم واخیستل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي. محمود خان اسکزي پرون د امریکا غږ آشنا رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل
او د اسلام آباد وقداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو دواړه پر دې لیک باندې نظر ساتئ او بیداری به کوئ. دا ستاسو جواري جوړي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو زمواران سئ. کله پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو زمواره بندې کوئ. که د افغانستان لخوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ. ممکن دا خبره ختم شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په وروستۍ جګړه کې دواړو خو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشرانو ولې په دې جګړه چوپه خوله پاتې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته لاغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې سونه مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. په نهایي شوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو امین کریم چې د سولې په خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي امریکا غږ آشنا ته ویلي د سولې خبرو پیل د حزب اسلامي په نوښت شوی و او دوی لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دي. تاسو له مشال لاډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي بیګا شپه د بوغریب په جماعت کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. وروسته لاغې چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف خپله بریا اعلان کړه. دا په بغداد یا پسندو کې لومړی ځانمرګي حمله ده او تر اوسه چا ذمواري قبوله کړې نه ده. عراقي ځواکونو د جون په 26 اعلان وکړ چې فلوجا د داعش له منګولو په بشپړ ډول خالي شوې ده. په سنی اکثریتي سیمه کې مونځ کوونکي له روژه ماتي وروسته د منځل لپاره په جماعت کې وو چې د غبرید تر سره شو. داعش په روژه کې خپل پلویانو ته د بریدونو د تیزولو امر کړی، خو سارون کې وایي داسې نه ښکاري چې برید به دوی کړی وي، ځکه چې دوی اکثره وخت شیعه مذهبي کسان په نښه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دوی 29 تنه پناه غوښتونکي په داسې حال کې موندلي چې قانوني اسناد ورسره نه وو، او یو مشکوک انساني قاچاقبر بیا گرفتار کړی دی. پولیس وایي دغه کسان پرون سرحدي خارګوټي پریزو سره نږدې په سهیلي کلی کې موندلي دي. پولیس وایي پناه غوښتونکي په دوه موټرو کې سپاره وو چې لمبر پلیټونه یې جالي ول. د پناه غوښتونکو لیږدونکي کس له اسنادو پرته د سرحدونو څخه د تیرېدو او د انساني قاچاق په جرمونو کې محکوم بلل شوی. تیر کال له 1 میلیون څخه زیات کسان اروپا ته د پناه غوښتنې په موخه داخل شول، او اکثرو اروپایي هیوادونو د دغه بیروبار د مخنیوي لپاره خپلې پولې وتړلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه هیله مند دی چې د روسیې سره به اړیکې زر نورمال شي. د دغه څرګندونې د وژل شوي روسي پیلوټ کورنۍ سره د غمرازۍ د پیغام د لیږلو نه پس کړی دی. روسي پیلوټ د ترکیې د هوایي ځواکونو لخوا د هغه د الوتکې د رانسکورولو پر مهال وژل شوی و. ښاغلي اردوغان د جون په 20مه ویل د هیله لري چې انقره او مسکو به اوسنی حالت هیر کړي چې د دواړو خواو لپاره تاواني دی، او دواړه خواوې د اړیکو زر عادي کېدو لوري ته اقدام وکړي. بل پلو د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدریم په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به د روانې میاشتې په پای کې د یو بل سره د ټلیفون د لارې هم وغږیږي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به واورئ. پاکستان وایي افغان طالبان د دوی له خاورې وتلي او جګړه له افغانستانه تنظیموي، خو یو افغان چارواکی په ځواب کې وایي
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم یې هم هلته ترسره کېږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کېږي هملته ټاکل کېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي اسلام آباد او کابل د خپلې مسالې د خبرو اترو د لارې هوارې کړې.
په کار ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړې سیمې ته کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. دا وخت دې نه دی چې خلک قدرت پخې ووایي په جنګ جګړو ته.
په پاکستان کې د نرخزیانو د ودونو په اړه فتوا بحثونه راپارولې دي.
زمنګ د سړو د اغو سره نکاح نه کیږي، او د اغو په خپل مابین کې داسې وي چې د اغو لپاره بجایي دي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي د موبایل 3G انټرنیټ سہولت ترې بیرته اخیستل شوی دی.
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره، د نورو لغه لپاره نور حقوق خاص نشته. دا یو حق و چې موږ به د یو شینه خبرېدو کنه دائم را باندې بند کړای دی.
په دې سربېره 19 پروګرام پام کوه هم اورېده شی را سره اوسه. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشرتابه لا هم په پاکستان کې دی، او پاکستان که چیرې رښتیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي نو باید خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی دوا خان مینپال د سرګندونې وروسته لاغي وکړي چې د دوشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له خولې وویل د زربیاز بل عملیات وروسته ډیر افغان طالبان افغانستان ته وختي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي، ځکه خو دوی پرې ډیر اغیز نه لري. د موضوع تفصیل د اجمل ان.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستاني رسنیو کې د سرتاج عزیز له خولې ویل شوی چې چیرې طالبان د جګړې په ډګر کې لاسپری ووسي خبرو ته بغاړه کې نږدي، خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورت کې د ښاغلي عزیز له خولې ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیایي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، یوازې په دې برخه کې همکاري کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو څه اغېز درلود، خو اوس د ده په وینا د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال آزادۍ رډیو سره په خبرو کې دارد کړ چې ګوند افغان طالبان د نن له افغانستان څخه خپل جنگي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلی مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبری په کوټه او پېښور او کراچی کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هملته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټه او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه هم دا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده، او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري ته درانه تلفات تړولي. خاغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره همکاري وکړي، نو په څلور اړخیز کمیسون کې دې خپلې کړې شپنې عملي کړي.
د پاکستان لپاره په کار دي چې په ساتګانه ډول باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي اقدام وکړي. هغه تعهدات چې دوی د څلور اړخیز کمیسون له لارې کړي دي، د دغو تعهداتو د عملي کولو لپاره دي عملاً ګامونه اوچت.
د افغانستان د سولې د همغږۍ لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې کچیرې افغان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نشي، د پاکستان په شمول به یې په شریکه څلور وړه هیوادونه پر صد اقدامات کوي. د یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورنډ د کرخې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی، ویلې دي له دې وروسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دې هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملک ته بریاوې ترلاسه شوې او امنیتي وضعیت تر ډېره ښه شوې ده. چودري نصر علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه کړې چې تفصیل تاسو ته ربیع اکرم خان وړاندې کوي.
د ګل پاورز اسلام آباد کې پریس کانفرنس کولو په وخت پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان وینا وکړه چې په تیرو دوو کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله قتل شوی او د وسلوالو خلاف سمکه هم تنګ کړې شوې ده، ځکه اوس دوی اسان هدفونه په نښه کوي. د خپلو خبرو کې خبريالان ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2013 کې په حکومت کې راتلونه مخکې د امرزه په بنیاد 514 به کېدی، خو اوس د پوځي عملیاتو له لارې کامیابیانې ترلاسه شوې دي. چودري نصر په وینا چې د ترهګرۍ خلاف یو داسې جنگ چې پکې دښمن مخامخ نه دی چې مقابله یې وکړی شي، بلکې دا دښمن زموږ په آبادیانو کې پټ دی. داخله چارو وزیر په وینا چې وفاق او ثبوت ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خنډ جوړیږي. د زیاده کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په کلنګ هدفي وژنو او د تختولو په کیسونو کې نمایه کمی راغلی، خو د کراچۍ امن کې به نور هم خوالې راوستل وي. دا هم ویلي چې د کراچۍ د چیف جسټس زوی تختول او د نامتو کوال وژنه امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره چیلنج دی، او د دې پیښو ککړ کسان ولو لپاره هلی سلی روان دي. دوه چې پوبړ مورس الا پای غونډه کې د کراچۍ په اړه مهمه فیصله شوه. یو دا چې د سین صوبې په پولیس کې په خوانی 2000 پوځیانو او نور شل سره برتیانې به هم کیږي. د ست تربيت کې به د پوس نه کومک تر لاسه کیږي. چودنی سر په وینا چې د وسلوالو خلاف جنگ ټول لپاره دغه خلاف نفسیاتي جنگ به ګټل وي.
رابیا کرم خان وا چې تاسو ترې رپورت اوریدا، اوس هم یو مرکلر وغه هم د پاکستان او پاکستان افغانستان داړي کو پړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دیروستیو کې د تورخم پر زنجیر سور زین خطه وشو چې دواړو لورو ته ځاني او مالی زیانونه وړول. دغه جګړه اوس کله راشي او خلک په تورخم عادي تګ راتک کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکزی وايي کابل او اسلام آباد دی خپل شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي، کنه نو حالات بلله نور ترنګلې شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالي نوشابه آشنا له ښاغلي سکزي سره خبرې کړي او په سر کې یې پوښتلی چې دوی د تورخم په وروستۍ جګړه څه نظر لري.
په کار ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړې سینې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي، او افغانستان پر پاکستان دا خبر لګوي چې تاسې دلته سنچري ساتلي دي، تاسې نور مخالفینو ته وسله ورکوئ. دا وخت دې نه دی چې خلک دغه ته پښې ووهي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس خو دلته ډېر خلک نور قوتونه راغلي دي. خدای معمولي غلطي به دا ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. غټه خبره دا ده
چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنگ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې خواته پورې برښتیا وي. نو یو ترکیه دا کېدلی شي د اقوام المتحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمهواران سئ. که د پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمهواره باندې کوئ، که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروي، ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وای چې دا تاسیسات منګه د تورخم په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمنځ تقریبا 2500 کیلومتره کرخه پراته ده. ستاسو په نظر د پاکستان دا دلیل څومره معقول ده او غیر د هغې نه 2500 کیلومتره کرخه یوازې د تورخم د دروازه بندی که څنګه؟
افغانستان او پاکستان دا کرخه وا دا تک را تک د انسانانو وو چې پاکستان نو جوړ سوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکې بېشلې دي، دې ته به هغه وخت یو ټکی استعمالوو چې هغې دپاره اوس مازون ټکی را وتلی دي. دې دپاره به یو ټکی استعمالوو دوه کوره. زموږ هغه خلک چې د کرښې هغه خواته اوسي چې د دې ځکه بیا په ځکه بړې څېر دي یا څګځی دي فلانۍ دي فلانۍ دي دا د ډیورنډ د سره تر پایه پورې دا به په دبستان کې په دوبي کې چې هلته به ګرمي شوه دا خلک ټول پر دې لیکه را اوښتل. د انګریزانو په وخت کې د دوی ټول څاروي انسانان د چاړه چاقو یو څوره مورو یو ټوپک دا به بالکل رجسټرس وبه لیکل شول. دا به راغلل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو، بیا به د افغانستان یخ شروع شو، بیا به دوی د زرګونو له کوم په تعداد کې دا نو یو چمن باندې نه وو، دا پر دې ټوله کرخه باندې وو. که مرګر نه یې واخله در اخیا یا دا به سیمه یې واخله بیا زه تر شوراکه پورې دا به تله راتلل.
بله،
بس لا به بره اوسه به د پیښه سو چې دغه روانه شوه.
اکثرا خلک د پولي اخوا د پښتنو په مشرانو انتخاب کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپ خوله ناستي، لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرف ته د یو قوم خلک ووژل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولي اخوا چپ خوله ناستي؟ ولې دې کې مداخله ونه کړه؟
مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوه دا 1970 دا تر اوسه موږ یې واره وب یو ثانیه موږ بل کار نه دي کړی. بیا دا چې د دې جنګ ستاوس چې دا جنګ ختم شي، موږ خلکو زه تم بد ویلي یو بد بللي یو د زخمونو شماره بد کار دی، موږ وهلي یو موږ نزولي یو موږ دا خپل کوشش کړی. اوس خبره دا ده موږ خپل توپونه لرو، نه تنکونه لرو، نه پوځونه لرو چې پاکستان جوړ شوی دی. موږ پر بنیادي انساني حقوقو د پښتانه په حق، د پښتانه په تقسیم، د پښتانه په یو پرسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي یونیټو کې تقسیم دي.
او محمود خان اسکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګون مشر چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريالې نوشابه آشنا پښتني ځوابولې. اوس هم یو بل رپورټ د ننګرهار ولایتي چارواکي وای په کوټو لسوالې کې امنیت ځواکونو پر پراخم تروزی بریدونه پیل کړی دی او په وینا یې ډیر ضرب دغه سیمه له دایشانو پاک کړی. دا رنګ دغه چرواکو د کوټو لسوالۍ د بیزای شو کورنوي سره د مرستې خبره هم وکړه. د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو له حملې کولو درې ورځې وروسته اوس افغان ګډو ځواکونو تاروزي حالات خپل کړی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته په خبري ناسته کې وویل اوس امنیتي ځواکونو د داعش پر وسلوالو پراخه تاروزي حملات پیل کړي او ډېر ژر به د کوټ ولسوالۍ ټولې سیمې له داعشانو پاکې کړي.
ساحه هغه ساحه چې هغه درې پوستې چې عقب نشینې شوې وه دا هغې نه لاندې چې کوم کلي دي په دې کې د داعش حضور و. جنگ و پرونه پورې تر بیگا پورې په یو حالت کې موږ یو دفاعي حالت اختیار کو او اوس په تاروزي حالت کې او دفاعي حالت دې چې دیو مخه ونیسو تر څو دیو مخه پیشرفتونه کی.
نو موږ وای په دغه موده کې د ایش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوختي. د وای تر نن پورې د وزل شو د ایشانو شمیر له 1 شپږ څخه زیات دی.
کنن وسره موږ دا تعداد یو ځای کو نو دا تقریبا 1 شپږ یا 1 پنځه تر رسي د دشمن زمن من 4 شهیدان لرل، شپږ ملکی شهیدان لرو او اته کس نظامی شهیدان لرو او اتل زخمیان لرو. په اتل زخمیانو کې شپږ کس تقریبا په شفاخانه کې بستر دي، نور وضعیت خلې خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
په دې خبرې ناسته کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال اد محمد حریفي وویل په کوټو لسوالۍ کې د داعش وسلوالو د حملې په اړه دوی لوړاندې خبر درلوده. د ویل په هغه شپه چې د ایشان پر پوسو حمله کوي دوی نور امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي وو چې دفاعي حالت یې غوره کړی. نوموړی وایي دا چې ځینې پوسې د ایشانو په لاس کې ولویدي دا د امنیتي ځواکونو د پلان یوه برخه وه چې خپلو ځواکونو ته یې د شاتګ امر کړی و.
د دوی د تعرض په مورد باندې له مخې ساعت او معلومات موجود وو د ټولو امنیتي قواوو په اختیار کې ورکول شوي وو. په همدغه منظور باندې پیش له دې چې داعش حمله وکړي زموږ اوسیدي او قوت په همغه شپه کور ته ولېږدولی سو، ولې واقعا دوی چې تعرض موږ په پوستو باندې وکړه چون هغه موقعیتونه نوي نیول شوي وو، ډېر جدید استحکامات هلته وجود یې نه درلوده، ډېره قوي سلاح هم هلته موجوده نه وه، او بالاخره په سلو چې موږ تلفات ورکوو درې واړه پوستو ته هدایت ورکړ چې دوی باید عقب نشینی وکړي. په همدغه منظور باندې زموږ تلفات کم وو.
کله چې د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ پر یو شمېر قریو ډله ییز بریدونه پیل کړل، په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوره شوې چې د خپل کور ټول لوښي پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي لومړني ارقام ښیي چې له یادو سیمو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي، او په خبره یې دغو ټولو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو لپاره تیاری نیول شوی.
ویل کېږي چې تر 400 تر 500 کورنۍ ممکنه بې ځای شوي وي، او ممکنه تر نوې کورنۍ پورې یا زیات کورونه سوځول شوي وي. د اشپزخانې سامان او یا بدارته وایم چې ترپال او خیمه او ټول امکانات چې باید د کورنۍ سره کومک وشي هغه آماده دي. شپږ ټیمونه همدا اوس عملاً په ساحه کې لګیا دي، سروې کوي، کورونه ګوري. نو ټولو هغه کورنیو سره چې د هغې کورونه سوي د هغې سره به کومک کېږي، د هغې د کورونو په جوړولو کې به ورسره کومک کېږي. بیګا چې کمناسته منګلرله قوی تعهد د مرکز دی چې د هغې کورنۍ سره به کومک کېږي، کورونه به ورته جوړولو کې به ورسره مرستې کېږي، د کور ضرورتونو موضوعاتو کې به مرستې کېږي، خوراکي توکي به ورسول کېږي چې دا لړۍ ادامه لري.
له دې وړاندې د داعش وسلوالو په هسکې مینې اچین نازیان او سپینغر ولسوالیو کې هم فعالیت درلوده. خو د یادو ولسوالیو محلي چارواکي وایي هوایي ځواکونو پر دغو سیمو خپل هوایي بریدونه دایمي وساتل، او همدا لامل دی چې د داعشیانو د فعالیت ساحه تر پخوا ورکمه شوې ده.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروې
په 4 نیمه بجو.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پښتونخوا حکومت لخوا د نوي مالی کال په بودیجه کې د کوړی حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو د پریکړې ننګه کړې. وای دا پیسې د قومي اکشن پلان لمخې په پام کې نیول شوې دي، خو بل پلو یو شمیر سیاسي ګوندونه د دې اقدام مخالفت کوي، او ځینې دینی عالمان هم وایي چې د یوې مدرسې سره مرسته کول او پاتې نورې ټولې مدرسې له پامه غورځول ناسم ګام دی. نو تفصیل د احمد الله نه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په مالی کال 2018-19 کې د دارالعلوم حقانی مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ اعلانولو وروسته ک یو خوازنی سیاسي ګوندونو پرې ګوتې پورته کړې دي، نو بل خوا د ملک ځنې مذهبي ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت له پکارو چې د ټولو مدرسو لپاره یې امداد اعلان کړی وي. د دې ګوندونو د اعتراض وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یادې مدرسې لپاره دا پیسې یوازې د قومي اکشن پلان تر لاندې اعلان شوي دي چې مقصد یې د مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملول دي. په ملک کې کارپوهان د صوبایي حکومت د اعلان په حق له څه نظر لري. په پېښور کې د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه قبله ایاز وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت له پکار وو چې د یو پروګرام تر لاندې د ایوې مدرسې پر ځای د زیاتو مدرسو لپاره پیسې اعلان کړي وي.
پی ټی آی ته پکار دا وه چې دوی په بجټ کې 1 ارب روپۍ ایښی وه، او بیا مختلفو مدرسو ته چې کومې مستند او معتبرې مدرسې دي بیا هغوی نه باقاعده یو پروگرام وختے وے او بیا دی کمیٹی پر رپورٹ فنڈونا ورکڑی وا مختلف نورو مدرسو دا صرف حقانیہ ندا دلتا مثلا جامعہ عثمانیہ دا تو بنو کے دار العلوم معراج العلوم دے مردان کے ڈیرے معتبر مدرسے دی دا ٹول ہوتے کچر تے بیا فنڈونا ورکڑی وا مدا بیا یو پخ نظر قتل شوی وا.
خود سیاسی چارو کار پو سلیم احمد وائی کہ خیبر پختونخوا حکومت پ مدرسو کے اصلاحات کول غواڑی نور لپکار و چڑمبے سکڑن لارا جوڑ کڑے وے.
عمران خان خالی دا ایکسکیوز چې دا د قومي اکشن پلان ته هغوی ورکړی شوی دي دا ماته بالکل ټیک نه ښکاري. د نېشنل اکشن پلان کلازونو مطابق مدرسې ریګولرایزیشن او رجسټریشن یو پروسس دی چې دا به شروع کېدی شي. دا تر اوسه پورې نه په قومي سطح شروع دی او ځان نه صوبایي سطح شروع دی. که فرض کا د مدرسه ریفارمز مطلب نو اول به یو اګریمنټ کېږي د دې مدرسې سره چې ته به دا د نصاب راولې. داسې هیڅ قسمه سرور به زموږ مخې ته نشتی. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو مدرسې مین سټریم کوئ نو دېله دېرش کروڑ روپۍ تاسو مقرروئ. نو اول به دا د شمار راجمع شي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې دي او هرې مدرسې ته موږ څومره پیسې ورکو.
د سلیم احمد په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د یوې مخصوصې مدرسې لپاره فنډ اعلانولو نه دا څرګندېږي چې دوی صرف یو مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون.
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس.
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی پام کو.
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نهی پورز
په پاکستان کې د مذهبي عالمانو ترمنځ وروسته لاغې بحثونو سر راپورته کړی چې په لاهور کې یو شمېر مفتیانو د یوې فتوې په صادرولو سره وویل د نرښځیانو سره ودونه جایز دي. د فتوا تر مخه د ښځو صفات لرونکو نرښځیانو سره نکاح جایز ده او څرنګ چې نورو عامو ښځو سړو ته په اسلام کې حقوق ترلاسه دي داسې دوی ته هم ترلاسه دي. له اسلام آباد پریس سراج ظهیر رپورټ لري.
لاهور کې د اتوار په ماښام د تنظیمي اتحاد امت پاکستان د 50 مفتیانو لخوا جاری شوی فتوا کې ویل شوی چې د زنانو صفات لرونکي نرخزي د عام سړي سره او د سړي صفات لرونکي نرخزي د عامې ښځې سره نکاح کولی شي او اسلام دوی ته د دې اجازت ورکوي. حکم نرخزي چې د زنانه او سړي دواړه صفات لري له هغه سره نکاح کول جایز نه دي. فتوا زیاتوي چې په شریعت کې د نرخزو لپاره په جایداد کې برخه ټاکل شوی او کوم خلک چې نرخزي د حکومت محروم ساتي باید چې حکومت د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د تنظیم اتحاد امت پاکستان چیئرمین مفتی محمد ضیاء الحق د دې فتوی په حق لا وویل. یہ
ہماری ریسرچ ہو رہی تھی کافی دیر.
دا د ډیر وخت نه زمنګ تحقیق روان وو او موږ په دې باندې کار کوو ځکه چې موږ غنو چې د اسلام صحیح مخ نه خودل کیږي. نو دا فتوا چې کومه ده دا څه نه وینه ده بلکې اصل اسلام زمنګ د نظر پټ دی او موږ تا تر اوسه دا چا خودل ندی. نو نرخزی هم د پیغمبر اسلام امتیان دي نو څنګه چې نور مسلمانانو ته حقوق ترلاسه دي نو داسې دوی ته هم حقوق ترلاسه دي. نو په دې حواله سره موږ بالکل دا وایو چې د نرخزیان وعده کېدې شي
خواجه سلام کی شادی هو سکتی ہے.
کله چې مشال ریډیو په دیړه په پیندی کې د نرخزو د ټول پاکستان د اسوسییشن صدر الماس بوبی نه و پختل نو هغه ویل چې لدی هر څه دوی ته خپل بنیادی حقوقونه زیات عزیز دي باید چې علمان او د مذهبي ټولنې غړي د دوی د حقونو لپاره آواز پورته کړي. الماس بوبی د دې فتوی په اړه وایي
نہ
خوش نہ غم میں نہ خوشحال یو نہ خفا یو چکم زمو بنیادی حقونه دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو د واده مسله خو تر ټولو خیر راضی لمړی نور ضروری مسلې حل کول دي خو 50 مفتیانو چې کوم فتوا جاری کړي نو دا به د اسلام پر رڼا کې جاری کړي وي چې یو نر خزې چې د زنانو صفات لري هغه سره عام سره واده کولای شي. نو زه به دا وایم چې د هر چا خپل خوخه ده چې واده دی وکړي او چې چا نوی خوخه نه دی کوي
مرضی
کرے جس کی مرضی نہیں کرے وہ نہ کرے شادی. کلچ مشال ریڈیو پہ مذہبی پوہان او مفتی پزلی منان عبد نو پوختل نو دہا غوے ناوا
خواجہ سرا چیری دا وزان نه یو پرکا دا وزان نه یو ډل دا او دا غی زان نه یو خصوصیت دی اوس کو پغه کی دا چی سپاتی چې پسړی کی دا سړی سپاتی او پخزه کی غره خدي سپاتی نو خود دا خواجہ سرا په خپل ماغې کی نکاح جایز وی لیکن زمنګ دا خلکو دا غی سرا نکاح چرته کې نشي کې د لزکه چې پد دا غا کردار یی په ظاهر باندې کی خزه یو زمنګ دا سړو دا اغه سره نکاح نشي کېره او دا غو په خپل ماغې کی دا سی دا غو د پاره بجایز دی. قرآن کې ښکارا حکم دی د پاره نشتا.
د دې تر څنګ فتوا کې ویل شوی چې څنګه د نورو مسلمانانو د جنازې مز ادا کیږي همدا سې د دې ته جنازې مز ادا کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردونکو د سټوډیو د غړی ستن خی چې په خبر کې د محل د سهار لسنی می بجې دی د خبرنو لنډیست پام وکړي. افغانستان وای د افغان طالبانو اکثر مشرانو سم په پاکستان کې دی او اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي، نو په خپل خوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د زربیاز به عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو سیمایزو هیوادونو مرسته وغواړي. نوموړي په ځانګړي ډول د چین او امریکا یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد او نقیص راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته طالبانو د یو سیمایز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبره شوې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. عراقي چارواکي وایي تیر شپه د ابو غریب په یو جماعت کې د یو ځانمرګي حملې په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. روس سلاغې چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف خپله بریا اعلان کړه، دا په بغداد یا په سندو کې لومړی ځانمرګي حمله ده او تر اوسه هیڅ ذمواري هم نه ده قبوله کړې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه هیله من دی چې د روسیې سره به اړیکې زر نورمال شي. د دغه څرګندونې د وژل شوي روسي پیلوټ کورنۍ سره د غمرازۍ د پیغام لیږلو نه پس کړې دي. دا مشال لډې د اوریدونکو د خبرونې په دیني مایک کې درته ونیس پروګرام پام کوله. روس نو راپورونه هم را سره دي، خو اوس کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. زمون همکار رفعت انجم پاکستاني ورسپانه لوستي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان ارمی چیف جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې مکمل امن راوستو پورې به د وسلوال او د هغې د سہولت کارو ختمولو لپاره به عملیات جاری وي. اداري لیکي چې ترهګرۍ او انتها پسندۍ لوجې د ملک د ټولو مهم تجارتي مرکز کراچۍ ځپل شوی. غیر ملکی مطبوعات خدا خار د دنیا ټولو خطرناک ښار ګڼي. اداري وایي چې کراچۍ به د ایشیا ښکلی ښار ګڼل کېدو، خو اوس د ترهګرۍ په سړکونو د جرمونو فرقه ییزو پیښو او لسانی تنګ نظرۍ لوجې د بد امنیت په نوم یادېږي. همدی لوجی چې اوس په کراچۍ کې د رینجز لخوا اپریشن روان دی. اداري زیاتوي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار هم ویلي چې په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره به د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل کیږي او اوسني واقعات د ښار د امن خرابولو کوشش دی. سکیورټي ادارې د امجد صابری د وجونکو د نیولو او د سن چیف جسټس زوی بازیاب کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. اداري زیاتوي چې د سن وزیر اعلی قائم علی شاه هم د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس نن راغوښته چې په کوم کې به د کراچۍ امن او امان او کراچۍ کې جاری عملیاتو جاج اخیستی شي. اداري اخره کې لیکي چې ضرور والے او د امن ګرځولې خار اوس د بدمنه خار ګڼلې کیږي او یو حکومت هم دلته خو حکمرانی رانوسته. هم دغه وجه ده چې جنرال لاهر شریف په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره یو اراده کړي، ځکه چې ترهګرو لخوا دوه غټو پیښو وفاق او سند حکومت دی لپاره پکې ناستو مجبور کړو. ترهګري د امن دشمنه ده، د څه خلاف رینجرز پولیس او سیول سوسایټي لپاره یو ځای کار کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک ټول صوبې خپل وسایل مطابق د تعمیر او ترقۍ نه علاوه د اولس د مسلو حل کولو لپاره مناخلی. په دغه حواله صوبو کې داسې اصلاحات هم شوي چې لکم مثبت نتیجې را روانې دي. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې پولیس اداره کې د اصلاحاتو عمل جاری دی. اولس ته د علاج ښه سهولتونو ورکولو لپاره هسپتالونه د خوالي په ګام روان دي. اداري لیکي چې پنجاب صوبه کې د پټوارخانې زوړ نظام په ځای دغه پټوارخانې کمپیوټرایز کړې شوې دي. په پنجاب کې میټرو بس سروس جوړولو سره اولس ته د ښه سفر سهولتونه ورکړل شو چې اوس یې سند او خیبر پختونخوا حکومت هم حاصل کوي او دارنګ درې واړو صوبو ترمنځ یو مثبت مقابله روانه. اداري وایي چې داسې ګامونو سره جمهوریت مضبوطیږي او جمهوري روایت وده کوي. اداري اخره کې وایي چې ټولو نه مهمه خبره دا ده چې صرف دا درې صوبې نه بلکې بلوچستان هم نوي مالی کال کې تعلیم او صحت په لړ کې په بنیادي ترجیحاتو پیسې مختص کړې دي. نو دا شان صوبو ترمنځ خپلو کې د ښه کارکردګۍ مقابله یو جمهوري روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی.
مطبوعات ان پی آر ریڈیو په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری د وژل کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په پاکستان کې دا مهال هنرمندان له ډیرو اندېښنو خطرو سره مخ دي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو او له دوی سره د افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د ولسي خلکو د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو ځینې برخې له اسرار مومن نورو
د یو امریکایي رادیو ان پی آر په ویبپاڼه یو لیکنه وایي د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شروع په ورځ ووژل شو چې د پولیسو په وینا دا یو هدفي وژنه وه. د پاکستاني طالبانو تحریک چې د برید ذمواري مني وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دوی په خبره نوموړي د مذهب سپکاوی کړی وو. پاکستاني طالبانو د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د وژنې او د سواد په ملال یوسفزئی د برید په ګډون د یو شمیر هغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې چې پکې په زیات شمیر کې عام ولسی وګړي او مشهور کسان وژل شوي. د صبری وژنې په پاکستان کې نور هنرمندان له اندېښنو سره مخ کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. د زیارت په ورځ د امجد صابری دوست او ناتخوان فرحان علی وارسی وویل چې د خپل دوست تر مرګ څو ساعته وروسته پر د اهم ډزې وشوي. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړه کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په راسي حال کې دا چې یادې وسلوالې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د ځینو سیمو نیولو لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کړي. داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوسټو په داسې وخت بریدونه کړي چې یوازې درې میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یا د وسلوالې ډلې یې له افغانستانه ورکه کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د زرو او دریو زرو په منځ کې ده چې زیاتره پکې له پاکستانیو او افغان طالبانو جدا شوي وسلوال د ازبک سغدریزه وسلوالې ډلې غړي او ځایي کسان دي. ویل کېږي د داعش ډلې مشران له ننګرهاره کونړ ته تللي او که چیرې دا ډله وتوانېده نو دغه ولایت به یې راتلونکی هدف وي.
دا مشال ریډیو ده.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولې او پکې د هغه روسی پیلوټ کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې چې ترکی ځواکونه لخوا د روسی جنگل وتکې د نسکورولو په پیښه کې ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خرابې شوې. د موضوع تفصیل د اجمل آننه.
هغه لیک چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته استولی پکې د هغه پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړې چې الوتکه یې ترکیز واکونو د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړې وه. خو د اردوغان لیک کې د روسیې د سو څلیرش بریدګرې الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په څلیرشتمه نیټه نسکوره شوه د بخنې څه نه تر سترګو کېږي. انقره وایي د روسیې الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه ځکه یې نسکوره کړه. کرملین او روسی رسنیو داسې ښودلي چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو له کبله بخنه هم شامل ده. دا پیښه نږدې دوه میاشتې له هغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورولو او د روسي پولیټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژورې توګه خرابې کړې. د ترکیې خبری اژانس د ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین له خولې د لیک یوه برخه را نقل کړې چې پکې راغلي: زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ووایم چې په دې پیښه کې ووژل شو او یو ځل بیا د کورنۍ ته ووایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګه د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړې. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین له خولې ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړخیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیټری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي وو چې اردوغان بخښنه غوښتي. د نوموړي د همدې څرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې د نسکورولو له کبله بخښنه غوښتل شوې. د کرملین په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوې چې ترکیه به د هغه ترکی کس په اړه څېړنه پیلوي چې ویل کېږي روسي پیلوټ چې په پراشوټ کې له ویشتل شوې الوتکې مځکې ته ښکته کېده په ډزو وژلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هېواد ته یې د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخښنه نه وي غوښتې دا محدودیتونه بلری نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه ردوي چې ګواکې د انرژي د پیداوار د ادارې په چارو کې درغلی شوي دي. درغلیو خبره د نوموړې ادارې پخوانی مشر شکیل دورانی مشال رډیو ته کړې وه او دا یې هم ویلي چې د همدغو درغلیو له کبله یې خپله استعفا هم ورکړه چې قبوله شوې ده. خو د خیبر پختونخوا یو صوبایي وزیر وایي کار سم روان دی او درغلی نه دي شوي. مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د خیبر پختونخوا د توانای د پیداوار د ادارې د بورډ اف ډایرکټر مستفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یادې ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی وو. خو د ده په خبره په یادې اداره کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه یې دغه بغیر تنخوا سوکې پرېخوا. د مشال ریډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یادې اداره کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو درنو تنخواګانو نوکری ورکړل شوي چې دې ترهګرۍ ځپلې صوبې سره د ده په زیاته ده.
یو خو سیو کلو دی چرته د فارماسیټیکل فیکټری کې وو، ایبل فیکټری کې وو، څه مالو دا انټي بایوټیکس به جوړول دوی دا څه کسم ولا غوښته دا خو ایکسپیرینس نشته. په دې چې اډورټیزمنټ کړو کنه نو پای کې لیکلی چې انجینیر به مونږ لګو او چې دا نه ایکسپیرینس وي. چې نه انجینیر دی او نه ایکسپیرینس په پاور سیکټر کې کورونا پورې تا سره څه مال جوړو نن دا ولته کې نه استي نو ولې کې نه استي ځکه چې اسد عمر سره د چا په نوکری کړي وو په انګلو کې. دې نه مخکې چې کاسو هغه به یو نیم لک روپۍ تنخواه به اغسته
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یو منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي.
دوی سره د بجلی منصوبو برابرول لپاره پیسې نشته. په درې کاله کې ډېر پرایمري سکول جوړل شو، یونیورسټو فون دوی بند کړی دی، سیکورټي مینجرز لپاره دوی عملي قدم پورته نه کړو. دا ډېر عجیبه کار شوی دی چې پرایویټ سیکټر ډېر شکل باندې انکرېج کو چې دا د پی ټی آی سره فاینانسز دي. تاسو وګورئ چې په دې وطن کې د اوبونه ارزانه او اسانه بجلی چې د اوبونه پیدا کیږي په انګریزي کې وایي دیبن صرف ون ټایم ایکسپنس، صرف یو پیر په دې باندې لګښت دی. دې صوبې ته دا فائدہ دی دا قدرتي وسیله بلې صوبې ته په داسې شکل مشکې چې په کوم شکل هم سره ده. اوس چې وایي د موږ جوړ شي او په خپل جوړ شي که ته پرایویټ سیکټر لورګای نو دیش کال به زمون صوبا صرف واټر چارجز به موږ ته ملایي.
خو د خیبر پښتونخوا د توانای او تعلیم صوبایي وزیر محمد عتیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک دغه تورونه ردوی او زیاتوی
دا کم دی د بیکادګو خبر کوي. دی وخت کې موږ د 666 میگاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړل او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې هغه کې امریکایي کمپنی، چاینیز، کورین، جوینټ وینچر مختلف کمپنیانو راغلي. دا د انویسټمنت دی 200 ارب روپے. په فرض کا یو ځای کې داسې د زابطګي روانې یا لکه الګ کار روانې نو په بغل یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے $1000 به چوک ولې لګي. دا په دې پروف دی کا ټیک روان دی تر کوم پورې شکیل دورانی څخه خبر راغی چې رل خپل کل ته تکو نو اوس مشر سړی دی چې دا خبره کې نو ډیټیل ځات نه وایم.
د خیبر پښتونخوا په خوانی چیف سیکرټر او د وابډا په خوانی چیرمن شکیل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پښتونخوا د توانای د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې له تیرو دوو نیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطل شوی دی. دوی وایي د انټرنیټ نشتوالي له کبله ځایي خلک په ستونزو کې ګیر دي او حکومت دې زر د دوی دغه ستونزه هواره کړي. د خیبر ترڅنګ په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې د موبایل انټرنیټ 3G سهولت ټکنی شوی چې د خلکو یې غږ راپورته کړی دی. خو پاکستانی چارواکي وایي دغه سهولت به ډېر زر بیرته بحاله شي. د فرحت شینواري نه نور تفصیل اورو.
د خیبر جنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محروم شوی دی او تازه خبرونو او داسې نور معلوماتو ته رسایی نه لري. په دې حکله د جمرود یو تن منصور پردی مشال ریډیو ته وایي
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نور حقوق خاصم نشته. دا یو حق و چې موږ
یو شینه خبرې دو کنه دایم را باندې بند کړی دی. دین علاوه مونږ مختلف جابس په ګورو په غته اپلای پیو کوي، ایمیل پی کوو، سکالرشپ ته پی اپلای کوو، بل فارغ یو جابس په مختلف جابس په سرچ کوو غته بیا اپلای پیو کوو. نو دا سوره زو شو به خیر لکه ګونګیان او کړه وړاند پاتې شي.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای د خپل خپلوانو سره د رابطې یوازینې وړیا ذریعہ وا خو سره محروم دي.
لکه دا یو واحد ذریعہ وا چې دلته به خلکو د خپل خپلوانو سره کم چې په بهر ملکونو کې وو نو دا غوی سره به په رابطه کوله، مفتا رابطه وي سره کوله. نو دا نت ورک چې بند شو دی نو مکمل ور سره دا سہولت هم بند شو دی، عوامو ته تکلیف هم جوړ شو دی.
او یو بل تن حضرت ولی پر دی وویل
نو زه خو یو کې ډیر متاثر کړم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکٹر سره تعلق ته نو جاب ما په ګوریا خلکو سره رابطه پکې کوي، میل وغیرہ پکې کوي، کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی.
د سیمې خلک وایي چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونه وړاندې هغه محل بند کړی شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګولو په معاملې نښتې رامنځته شوې. او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل. په خیبر ایجنسی کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اماډي کوسانګي او چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې. نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې تکنیکی ستونزه راغلې ده او هڅه کوو چې زری هوار کړو. یاد دی ویش په دې ورستو کې په خیبر ایجنسی کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رانغاړو اوریدونکو راپورونه هم دومره د خبرونې اوس درته امان الله ناصر کامیډي پروګرام پام کا وړاندې کوي. دا پروګرام واورئ او خوند ترې واخلئ.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال ده. یواری روجه ماتی او بیا پیشملی زورولو اوریدون کو ستاسو د نور زورولو او بیا از غلورو د بار را ورسه ده. د کساب تر چاړه تیره، د درزی تر بیاتی تیز، د پکوړې والا تر کړای گرم، جناب نازدانه یوا دانه گورگین جمال مستانه عرف مرچکه حاضر ده. پدی هلیو چروجی بم پورا پونانی ویلی وی ذکرونا او فکرونا بم کڑی وی جگڑی جنگونا بم پریخی وی خوبونا بم کڑی وی او غیبتونا بم اوائیڈ کڑی وی پلیٹونا بم چٹلی او دیگونا بم معاف کڑی وی ہندوانے بم خپل چٹکڑی او چوڑے کی بم گڈانو تپریخی وی گیڑی بم فل کڑی وی خود ساد اخستلو د پار بم نالے خلاصی پریخی وی دسترخان بم لٹ کڑی وی خود خز د پار بم سنا ته ضرور پریخی وی او واخ استاسو حق دے خو ہیل لرم چې د پیشو د پار بم ہڈو نئی لکڑی وی تنخوا خو مټوله دروجی په شاپینګ برباد کړی دا خو ګوره زما خیال دیش د اختر د پاره به مهم چپوټی کړی وی پروژه ماتی په دیګو او پلیټونو ډرون حمله خو ستاسو حق دی خو هله لرو چې پېشملی د به مهم چپری پروژه ماتی ترخه تروه خواګه یخ ګرم کلک او پاسته ټوله وخوره د گیډی ننی وی خانی خالی که خو گوره چی د دوائی د پاره با یو خانه ضرور خالی پریگده نوگرانو او پخپلو گیډو پسی شاعت تدلی آوری دونگو د همده مقصد د پاره چی خوراک چمرا پکار ده مونگ ستوڈیو تنشن تی گربڑیشن تا ماهر اپریشن بابای انجکشن چاچای تنشن ڈاکٹر ٹیبلیٹ سیب تا بلنور کرده ده دوی بتاسو تا وای چی پروژه کی چه خوراک او چمرا خوراک بکار ده او د چا سر خوراک بکار ده نو غوگ او چشمیشی د دوینا او د توتکی سرنات
موسیقی
نوگرانو دو روژه مات پا انتظار او پا خیالونو کی دا چیلم پا کورا او بیڑیو نسوارو او ریدون کو ڈاکتران وای چی کم بخور همیشه بخور پا خورا کی احتیاط پا کار دی گیڈا پورا مڈ کوای پا گیڈا کی لگ دا ہوا زی هم پریک دی کنا
ما کلوی مخامخ درواغ وای
ڈاکٹر صاحب لگ خیال کوا دا جوندے خپروانا دا خلق ستا غگ گوری
پدغه خودر ټوب شو مړی ولی خلک خطا باسي ولی زمونږ لکار باسي کستا دغه نشیتونو کده خلکو دغه ډایټینګ او کم خوراکونو نو زمونږ بزنس خو لاړې تبا شو کنه زمونږ ماشومان په لندن کې سبقونه څنګه وای زمونږ دوی بیګم ښکارا او دوی بیګم پټي په شاپینګونه سرنګه کوي د یو کی او یو اس ای چکرونه به سرنګه وای دا د 1-2-3 نمبر دوایانو کمپنۍ به سرنګه چلیږي دا پار گلی او هر روڈ پرائیویٹ ہسپتالونه بس خوری
توبہ اے مسلمانانو تاسو اورے دا اوس ڈاکٹر دے کا ٹارگٹ کلر دے
ولی سب دا خبر می وکڑا سوک دا غواڑی چھ دا کاروبار دی خراب شی ٹھیکیدار دا غواڑی چھ دا خار نالے او سڑکونه ٹول جوڑ شی ک جوڑ شو نو دای بخوری سا رپورٹر دا غواڑی چاری خواته خیر خیرت چھ دای بس رپورٹ جوڑوی او ک رپورٹ نہ جوڑی دی نو د دوی تن خوا بس سنگ راضی منسٹر دا غواړي چې هر څه دی روغ جوړوي چې هر څه روغ جوړ شي نو دای به فنډونه څنګه راباسي
دا غرنګ توتکو کټول خلک روغ جوړ شي موږ به څه خورو
یو دا سړی څه وایي
سړی صحیح وایي بالکل صحیح وایي 100% صحیح وایي رپورټر لزانه کمپیوټر م جوړوي ڈاکٹران وائی پر روزے کی کم روٹی خورے کم بخور ہمیشہ بخور بخورا کی احتیاط کوئی
ستال جیب خوری او کد گورگین مرچکی لو جیب پار خبر مکار دے
اخا تما تا داو ہے چی پر روجہ کیم تاست مریضان رازی
اصلی مریضان خورازی پر روجہ کی
کم مریضان دے رازی
دا خوراک شوکیان دے رازی وائی مر شو ما ڈاکٹرا چرت دا کمپوڈرا او میرا سواتر اپریشن تیٹرا گیڑ می پٹاو نشی دا زڑ سرا
یو دا گیڑے بیا ولی پٹاوی گی
اے بی بی لگلا عقل نہ کار واخلا چی پر پک اپ دا سلویلر مال واچے وی او روان ہم یو پر چڑھائی نو سال بی وی دا غرنگ زمونگ دا زینی رو جتیان چی پر رو جماعت دسترخان ہوئی نی او کبیا دسترخان وی ہم دا بل نو دا سی عملہ اور باندی شروع کی لکہ دا وقت چی دنیا پا وزیرستان شروع کرے دا دا دغو خلقو دا ایرشی چی زما میده دا سا جرند خونه دا او زما گیڑ دا سا میرا خونه دا دی غریبی او مظلومی گیڑی تا دمر مال اور واچی چی میدام جام شی او کلمی هم او تاسو خبر یاست چی جام نه انجن خوی نه میچن نه ٹریفیک خوی نه صادق خوی او نه رفیق
صادق و رفیق دا بیا سوک دی
دا دو رون دی پاول رو جماعت دوار جام شوی دی زما اسپتال ترا غلی دی تر اوس چپر از وارن دی
کمال دی پاول رو جا نوچی شی خوڑ لی دی
ما هم دا غط پوست ری نکڑی وی پر رو جماعت دسترخان تا کی ناستو یو خواسی مغا وقت دا نسواریان استرگی پتی وی او بیا دا پاس بجلیم لارا وی زما دا خیالو چی پراتا دا دسترخان می خوڑ لیو او در رفیق لالا به ادا خیالو چې د چرګوړي پخه خوري هغه د پلاستیک د سالن چمچه خوړلې و اوس نو د یو چمچه په مېده کې او مېده په کلمه کې بنده ده او جام شو او د ابل کپڑا په لری کې او لری په فیته کې جام شو بس اوس نو د میډیکل دوایانې او نسخې دي د دوی پیسې دي او زمونږ مزید
زک نو ما ویل اورېدونکو کروټه د بل ده نو خېټه خو مو خپله ده
های و مکوه دا نصیحتونه دې د ځانه سره کېږده ولې زمونږ دنده را خرابوې ورته وه مضبوط ته خورئ اوس خو مو کپړې او چمچې خوړلې دي آینده په لیټونه او کاسې هم وخورئ
نه زخپلو اوریدونکو ته غلط لار نه سم خو دلای کم بخور امیشه بخور ساړه تاوده کلک پاسته یو ځای نه خور په شربت پسی اچار په اندوانه پسی نسوار نه بخور
نخور اے تو تکو ستا سے خیال دے چی ستا پا دی خبرو با دوی دا ناروغی نا خلاص شی دا ڈاکٹر لڑم دا انجکشن نا با بچ شی تر سو چی دو نمبر کسابان موجود دی تا تر سوچ پر روڈ پولوشن او ٹینشن موجود بھی، تر سوچ پہ ادارو کی گڑبڑے شن موجود بھی، تر سوچ سبزیاں دا گٹر پہ ابو کرل کی گی، دالون دا ڈبرو ڈکی گی، پتیلو کی موبلائل او پغڑو کی گریس چلی گی، زمون پرائیویٹ کلینکان با آباد وی او ڈاکٹران با پائند آباد وی آو
وی وی دا خدای نہ بیرے گئی ٹول اورس پا پرائیویٹ کلینکو کی ناستی اس پا دا روجہ کی خود سرکاری اسپتالو تا راشی دا غریبان حل تا ہم مو گو رے
نو 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 تو تکو پا سرکاری اسپتالونی کی کدی ڈیوٹی کولا پا سٹ کی بسکان خورے او پا کور کی بسندلان خورے آو
سا مطلب
سرکاری اسپتالون خو زمونگ دا مریضانو دا شناخته کولو شورمو ندی که آغا نوینو دا ارتالونو او دا درنو دا پار میدانو ندی کل ینگ ڈاکتران کل اول ڈاکتران نن ڈاکتر اغوا شو یو میاشت ارتال نن ڈاکتر زخمی شو یو میاشت ارتال دا ڈاکتر سر بدتمیزی وشوا بیا ارتال
اے مغزی ماتی تاسو پا دا پرائیویٹ کلینک کی ولی ارتال نکوه؟
او پرسنل شوا نو گران اوریدونکو اوس پرسنل سوالونو شروع شو ڈاکٹر ٹیبلش تور کی اجازت د نور سوالونو د پار ازما پرائیویٹ کلینک تراشی رو جماعت مو آباد او پیشملای مو پایند آباد
نوگرانو او د ډیر خوراک نه پازاب کی اوریدونکو اوس جو زمون نام تو سټوډیو ټینشن تی گربډیشن تا چیرته چی مونږ ستاسو ملاقاتونه د ډیر نام تو او کله کله د فالتو میلمنو سره هم کو زمون د نن میلمه ده مشهور نجومی خاغلی خبردار علی خان بابا به کلم خود دی لاس نه ګوري بلکې سترګې ګوري او د قسمت حال وای نو سترګې او سپږمې شي د ده حال او احوال ته
بک 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 دا یو کار خورا وک داستا پا نجومی دربین کی دازماستر گو تا وو گورا مدام پا خوب کی دوی گاڑی دوی کوٹی او دوی گاڑا گئی بی نما
لره شمانی سترگ دی وش غریب تا دا بلا مغریب تا دا شیان دو دو نست تا سترگی دو دو خی دا سترگو علاجو که دا پوزی مساجو که چی پوز دی خلاس شی دیماغ تا بیو ساوا ورشی کار بشی رو
نجومی صاحب نجومی صاحب تا دازما داس و گوره دری لیکی پشکی دی خلق وای چی دری و دونه بگی کیجی انشالله
لکه دسترگو علاج وکه دری لیکی پراسته لاز کی دو دونی دی بچه پا لاز کی پینزه ویشلی کی دو بچانو هم دی د درو و دونو سر دری سندلان هم را روان دی مونگ لیوی نپا تلویو او دی دری و دونو کی مخوره که کنی درغلا چوتا
جومی سیب آنه جومی سیب ام لاسونه می خارش کهوی سترگی می رپیگی خلق وی پیسی در روانی دی
سڑه دی پا کستم کی دی روپی را روانی دی لاسونه دی خارخ کهی دسترگ چی دی رپیگی نی بالا پا پسی دی مطلب داده چی پیسی برازی او بیرتا بزی او ستا سڑه بام لزان سر بوزی او پام کوا وایس پامولی سپو خوڑلی پام کوا سڑی تنسیت کوا پالالا تنخا گزارا کوا آرامو تایم مجبور کوا پام کوا اے پام کوا دنی بالا اعترام کوا اے فائی والا تا خوبی خیپ دوارو لاسو سلام کوا
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.